بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه. ګرانو قدر من دوستانو، چې چرته یو زمونږ غغوري لمینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. دا دې زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجرین مریز کال د مرغومي د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال له جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له دویمې او د 2020 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو، د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به له ایټمي جنگ او ایټمي وسلو له سیالو څخه په ډډه کولو د 15 زبر ځواکونو تاکید تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به نوښتونه نومې لړۍ یو بل پروګرام درته پیش کړو، او په اخر کې به یمن په تیر کال کې له خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خپرونه مو د پام او استفادې وړو ګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سحر شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د معظم رهبر پښتون سره د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د دویم شپې د ویر مراسم ترسره شو. د ویانا د مذاکرات وتم پړاو خبرې ترې لا دوام لري. چین د سردار سلیمانی قتل جنگی جنایت وباله، او سلور میلیون افغان ماشومان له ناوړه خړو سره مخامخ دي. اوس پورا خبرونه واوري. د معظم رهبر پښتون سره د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د دویم شپې د ویر مراسم ترسره شول. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره بیګا په امام خمینی رحمت الله علیه نومې امام بارگاه کې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د دویم شپې د ویر مراسم ترسره شو. د معظم رهبر د دفتر د اطلاع رسونې رسېډ د رپورټ له مخې دغه مراسم د وایروسو د بیمارۍ د خپرېدو د دوام او د روغتیايي تدابیرو د خیال ساتنې د ضرورت په وجه د خلکو له موجودګۍ نه بغیر او یوازې د یو ویناوال او یو مداح پښتون سره ترسره شول. سبا د زیارت په ورځ د جمادی الثانی یا څلورمې خور دریمه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن لور او د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام د میرمن د شهادت کلیزه ده. د ویانا د مذاکرات وتم پړاو پرون هم په خبرو اترو کې د ګډون کوونکو پلاو ترمنس په دو اړخیزو او سو اړخیزو لیدنو کتنو سره دوام اوموند. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د برجام ایټمي موافقې له لورو سره د لیدلو کتنو په دوام کې د ایران د لوړ رتبه مذاکرات مذاکره کوونکي علي باقری او د اروپایي اتحادیه د بهرني اقدام د سرویس مرستیال مشر انریکا مورا ترمنز او همدارنګ د چین او روسیې د لوړ رتبه مذاکره کوونکو ترمنز بیلابیلې غونډې وشوې. همدارنګ د ایران د مذاکراتي ټیم له مشر سره په ګډه غونډه کې د دریو اروپایي هیوادونو لوړ رتبه مذاکره کوونکو کتنه او خبرې اترې وکړي. ټاکل شوې ده چې خبرې اترې نن هم په مختلفو سطحو او مختلفو جوړښتونو سره دوام عمومي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. چین د سردار سلیمانی قتل جنگی جنایت وبالو. د چین د خارجه وزارت بیان د امریکې لخوا د اسلامی انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک د قومندان جنرل قاسم سلیمانی قتل د جنگی جنایت یو سرګند نمونه وبلله. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې وانګ وین بین پرون په اخباری کانفرنس کې وویل د سردار سلیمانی قتل یو بل نمونه ده چې دا خودنه کوي چې امریکې څه ډول د ملګرو ملتو د منشور په بنیاد په نړیوالو روابطو واکمن اصول په خپل سری توګه کمزوري کړی دي. وانګ وین بین د دې په بیانولو سره چې د سردار سلیمانی قتل یو جنگی جنایت دی چې امریکې د زور په استعمالولو سره ترسره کړی دی زیاته کړه، واشنگتن ځان ته اجازه ورکوي چې دومره مخ په وړاندې لاړ شي چې د نړیوالو قوانینو په خلاف ورزی سره له ترهګریزې لارې د یو خپلواکه هیواد پوځي قومندان هدفمند قتل وکړي، او همدارنګ په ټوله نړۍ کې په لکونو بېګناه عام خلک قتل عام کړي. د چین د خارجه وزارت بیان د خپلې وینا په دوام کې وویل امریکې دغه ټول غیر قانوني او وحشیانه اقدامات د ټولې نړۍ د خلکو له سترګو څخه د خپلې ادعا یعنی د قوانینو په اړه نړیوال نظم شاته پټ کړی دي. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې راهسې واورې ورېږي، ځمکه تک سپینه شوې ده او خلک ورته خوشحالیږي. نو راځي چې نور تفصیل له غزنی څخه د خپل خبریال لخلې واورو.
په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې راهیسې ځمکه په واوره تک سپینه شوه او لا هم اوري. د غزنی اوسیدونکي خوښ کړي او وایي واوره ده چې راتلونکي کال پرې آبادیږي او وچکالۍ له منځه ځي. د بزګرانو د کښت لپاره خورا ګټوره تمامیږي، ځکه د هغوی د کښت د ښې ودې سبب ګرځي او د دوبي په موسم کې ډیره ګرمي نه وي او په دې موسم کې اوبه ورسره نه کمیږي. د غزنی ولایت له یو تن اوسیدونکي سره یې مبارکه کړې چې واورې ته ډیر خوشحاله ښکاري او وایي واوره ښه ده چې وشي، واورې ته ټول خلک خوشحاله وي. نوموړی وایي موږ هم د کښت لپاره ځمکه لرو او زما ورور او پلار پرې بوخت دي.
نوم دې چای درور؟
نوم مې نراقه تخلص سیال کوم.
څنګه د نن له پرون راهیسې په غزنی کې واوره اوري او د اسمان میږي ډېره واوره هم سوې ده، واورې ته خوشحاله یې نه یې خوشحاله؟ چې واوره وسي خلک ډېری کسان خوشحاله یي ورته او ډېری کسان وایي چې نه لارې بندوي او یخ جوړوي، ته خپله څه احساس لرې؟
بالکل واوره ښه وي چې وشي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي. زه په خپله هم د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې تر څو د تېر کال په شان باندې وچکالي نه شي او سږ کال آبادي وي، نو موږ هم ډېر ورته خوشحاله یو. همداشان دهقانان او هغه د موږ او تاسې بزګران ډېر ورته خوشحاله دي او خدای دې وکړي چې نور هم ورته خوشحاله.
خپله هم دهقاني کوي کله کله که نه؟
یاره زه خو ډېری وخت نه کوم، مصروفیتونه مې نور دي. کاروبار کوي نو اتمن به ورته خوشاله وي.
دا په داس حال کې ده چې تیر کال په همدې میاشت کې دومره واوره نه وشوې څومره چې سږ د ژمي په لومړۍ میاشت کې وشو چې خلک یې خورا خوښ کړي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام. 4 میلیون افغان ماشومان له ناوړه خوړو سره مخامخ دي. په افغانستان کې تقریبا 4 میلیون ماشومان له ناوړه خوړو سره مخامخ دي او دغه ماشومان په فوري توګه بشردوستانه مرستو ته ضرورت لري. دا وا خبر یجان د رپورت لمخې د خوراک نړیواله ادارې WFP د ایشیا برخه په یو رپورت کې وویل په افغانستان کې 4 میلیون ماشومان له ناوړه خوړو سره مخامخ دي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې دي چې 4 میاشتې مخکې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ په وړومبنیو وختونو کې دغه نړیواله ادارې له ناوړه خوړو سره د مخامخو افغان ماشومانو شمیر 1 میلیون اعلان کړی وو. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. طالبانو ویلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره پروګرامونه لرو. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه غړي وویل دغه حکومت د افغانستان د بیا رغونې لپاره زیات پروګرامونه لري او کوشش کوي چې خلک په امنیت او رامخت کې ژوند وکړي. د افغان آوا خبری اجاز د رپورټ له مخې د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون وویل حکومت له خلکو سره ملګرتیا ته چمتو دی او کوشش کوي آرامه او له امنیت نه ډنګ ژوند ولري. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې اقتدار ته د طالبانو له رسېدو څخه تقریبا 15 میاشتې تیریږي او په دغه موده کې د خلکو اقتصادي حالت سخت کمزوري او خراب شوی دی. په دغه موده کې له افغانستانه په بهر کې د دغه هیواد د شتمنیو د بندېدو د تیر حکومت د نسکورېدو په وجه د زرګونو خارجو د بیروزګاره کېدو او داسې نورو مسایلو په شمول د مختلفو وجوهاتو له مخې زیاتره خلک په فکر کې ژوند کوي. دغه مشکلات او مسایل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې د آبادونې او اقتصادي پروژو کار په ټپه ودرېدلی دی. طالبانو ادریس زمان د ښځو د چارو معین وټاکه. د افغانستان د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت پخوانی معین محمد ادریس زمان ته د طالبانو د موقته حکومت له لوري نوې دنده ورکړې شوې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټویټر پاڼه کې په خبره شوي متن کې دا خبره شوې ده. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې ادریس زمان د طالبانو د مشر په حکم د ښځو چارو د معین په توګه وټاکلی شو. څو ورځې مخکې عبداللطیف نظري د اقتصاد د وزارت د مسلکي معین په توګه ټاکل شوی و. طالبان وایي کابینه تر اوسه سرپرست ده او تر بحثونو مشورو وروسته به ګڼ شمېر نور کسان هم په مسلکي دندو باندې وګماري. او د پاکستان خارجه وزیر تاکید وکړ د ازغن سیم تیرولو ته به ادامه ورکوو. پاکستان وایي له افغانستان سره په پوله د ازغن سیم غځولو ته ادامه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په تازه څرګندونو کې ویلي دي 200 کیلومتره ازغن سیم تیر کړی دی او د پاتې چارو د بشپړولو لپاره هم هڅې روانې دي. د ده په وینا دوی د خپل امنیت تامین ته ژمن دي او د ازغن تار غځول به ادامه ولري. بلخوا د افغانستان د طالبان د حکومت د دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې سرحدي ځواکونه به لا ډېر پیاوړي کوي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره لاندې کړي. په تیرو څو ورځو کې افغان لوري په بیلو برخو کې د پاکستان ازغن سیم ورټول کړی وو او پوځیان یې شاتګ ته اړ کړي وو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. زموږ خپرونه دوام لري.
سیاسی تبصرہ.
ل ایټمی جنگ او ایټمی وسلو له سیالو څخه په ډډې کولو باندې د 15 زبر ځواکونو تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د 15 ایټمی هیوادونو مشرانو د یوې ګډې بیانیې په صادرولو سره له ایټمی جنگ او ایټمی وسلو په جوړولو کې له سیالو نه په ډډه کولو تاکید کړی دی. چین، فرانسې، روسیې، برطانیې او امریکې د شمالي ایرلینډ په شمول د یوې ګډې بیانیې په جاری کولو سره په ایټمی وسلو د سنبالو هیوادونو ترمنځ لنخطو څخه مخنیوي او د ستراتیژیکو ګواښونو سره مقابله خپل مسؤلیت بللې او تاکید کوي چې یو ایټمی جنگ ګټونکې نه لري او دواړه لوري بیلونکي دي. په دغه بیانیه کې راغلی دي له کومه چې ایټمی وسلې له حد نه زیاتې پھیلې لري باید یوازې د دفاعي د یرغل په وړاندې مخنیوونکي او د جګړې د نه کولو د اهدافو په خدمت کې وي. همدارنګه باوري یو چې باید د ایټمی وسلو د زیاتېدو مخه ونیولې شي. تر دې په خوا د ان پی ټی د تړون په چوکاټ کې په خپلو ژمنو ولاړ یو. د ملګرو ملتو مشر انتونیو ګوټریش په نړۍ کې د ایټمی وسلو د جوړولو د سیالیو د مخنیوي په لړ کې د دغو پنځو هیوادونو له بیانیې څخه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتو د مشر ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیانیه کې اعلان وکړ ګوټریش د ایټمی وسلو د نه پراختیا په زمینه کې په څو اړخیزو او دو اړخیزو موافقو باندې د دغو هیوادونو د ژمنتیا قدرونه کړې ده او په دې باوري دی چې د ایټمی وسلو خطره یوازې د ایټمی وسلو په بې وسلې کولو سره له منځه تللی شي. که څه هم د ایټمی وسلو د نه پراختیا په زمینه کې د دغو پنځو هیوادونو ګډې بیانیې ته د مثبت اقدام په نظر کتلې کیږي خو له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د ان پی ټی تړون له مخې هغه هیوادونه چې ایټمی وسلې لري باید دغه وسلې ورو ورو له منځه یوړلې شي، ځکه چې ایټمی وسلې په بشري ټولنو چاپیریال او دنیا باندې نه تلافی کیدونکي اثرات کوي. خو سره له دې چې ایټمی زبرځوا هیوادونو د ان پی ټی د تړون غړي دي، په یادو خطرو باندې په سترګو پټولو سره د نویو ډله ایز وجلو ایټمی وسلو تولید ته دوام ورکړی دی. د یادو پنځو هیوادونو ترمنځ شخړې د ایټمی وسلو د کارولو خطر نوره زیاتوي. د ان پی ټی د تړون تر پلي کېدو وروسته د ایټمی وسلو له منځه وړل د ملګرو ملتو لپاره د ایجنډا په سر کې شتون لري، خو ایټمی زبرځواک هیوادونه دې تړون ته توجه نه کوي. په حقیقت کې د ایټمی زبرځواک هیوادونو نژمنتیا د ان پی ټی د تړون روح او اصل ته زیان رسوي او د دې تړون د بشپړ پلي کېدو مخنیوی کوي. شپږ اویا کاله کېږي چې نړۍ له ایټمی جنگ اندېښنه لري. ایټمی زبرځواکونه د خپلو ایټمی وسلو د ماډرنولو په لټه کې دي. هغه پنځه هیوادونه چې د نړۍ د ایټمی زبرځواکونو په توګه په رسمیت پیژندل شوي دي، یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانس او برتانیا، او هغه هیوادونه چې په مختلفو بهانو سره په دغه ډله کې ځان شامل کړي، د خپلو ایټمی وسلو د جوړولو، پیاوړي کولو او پراخولو په چارو لګیا دي. ټرمپ د امریکې مخکنی ولسمشر خپل د واکمنۍ په مهال د امریکې د ایټمی وسلو د نوي کولو او ماډرنولو لپاره لوی بودیجه ولګوله. دغه بهیر اوس د جو بایډن د واکمنۍ په پړاو کې هم دوام موندلی دی. د پوځي چارو کارپو ولادی میر کوزین وای امریکا د دریو ستراتیژیکو ایټمی وسلو په پیاوړي کولو لګیا ده، یعنی خپل بریاعظم مشتون کې ایټمی توغندي له اوبتلو څخه توغیدونکي بالستیک ایټمی توغندي او ستراتیژیک جنگي تیاری پیاوړي کوي. د امریکې تر ټولو نږدې ملګری او پوځي شریک برتانیا هم د بهرنی او دفاعي سیاست د مسودې په چوکاټ کې په نظر کې لري چې خپل ایټمی وسلې سلویخ سلنه زیاتې کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. گرانو دوستانو، د تهران ریډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه هر ورځ د ایران په لسکم شپږ، د افغانستان د سحر په لسکم اووه او د پاکستان شل د پاسه اووه بجې خپریږي. د منځنو سپو په 1090، د لنډو سپو د 140 میټرو په 1370 میټرو خپریږي. دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلی ټیلیویژن په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدې شي.
تاریخ پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ او سحر مو پخی. عزیزانو اوسم فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم هم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا دریمې خور د میاشتې 2مه او د 2022 میلادي کال د جنوري له 15مه نیټې سره برابر ده. څوال سوا نولس کاله پخوا د شپږ سوه دریم میلادي کال د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه د ایران او روم د امپراتوریو 24 کلن جنګ پیل شو. دغه جنګ د روم د امپراتور موریس د وژلې په وجه چې د ایران د باچا خسرو پرویز نږدې ملګری او ملاتړی و پیل شو. د روم امپراتور موریس له وژل کېدا وروسته د هغه زوی ایران ته راغی او له خسرو پرویز څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه. خسرو پرویز هم د موریس د وژلې د بدل اخیستلو لپاره په سنبال پوځ سره په روم حمله وکړه او په لنډه موده کې د روم یو شمیر ښارونه فتح کړل. څه موده وروسته د روم نوی امپراتور فوکاسه د سولې د خبرو اترو لپاره خپل سفیر د ایران باچا خسرو پرویز ته ورولیږه، خو خسرو پرویز چې د خپلو ډیرو فتوحاتو په خاطر مغرور شوی و صلح ته چمتو نه شو او د دواړو هیوادونو جنګ دوام وموند. دغو جنګونو چې په نوبت سره د ایران او روم ربلیاتوب سره مله و تر 24 کلونو دوام وموند. درې سوه یو دېرش کاله پخوا د 1491 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه په اروپا کې لومړنی نوټ چاپ او خپور شو. دغه نوټونه د کاغذ د لومړیو پیسو په توګه د سویډن د استاکهولم بانک لخوا چاپ او خپاره شول. په سویډن کې د دغو نوټونو له چاپېدا مخکې نقدي مبادله د سترو او څلورو کونج سکو په وسیله ترسره کېدل. د هغه وخت ځینې لومړي نوټونه اوس هم شته چې یوې د سویډن د استاکهولم د بانک په موزیم کې ساتل کېږي. دوه سوه دیارلس کاله پخوا د 1309 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان او عثماني حکومتونو ترمنځ د ډار ډانیل تړون لاسلیک شو. د دغه تړون پر اساس انګلستان ژمن شو د عثماني حکومت ټول ټاټوبی چې مصر هم پکې شامل و خالی کړي او د دغو ټاټوبیو نیواک ختم کړي. په مقابل کې عثماني حکومت هم ژمن شو په عثماني قلمرو کې د انګلستان کنسولۍ حق په رسمیت وپیژني. د انګلستان لخوا د دغه تړون د لاسلیک کولو هدف د تور سمندر له لارې د تزاري روسیه د سمندري ځواک د احتمالي یرغل په وړاندې د لندن د مدیترانې سمندرګۍ د جنګي بیړۍ د امنیت ساتل و، ځکه چې د دغه تړون پر اساس عثماني حکومت موافقه وکړه چې د سولې په وخت کې به هیڅ جنګي بیړۍ ته له بسفور او ډانل او بلارې د تیرېده اجازه ورنه کړي. دوات یا کال پخوا د 1300 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې په 15مه نیټه آیت الله میر سید محمد مدرس نجف آبادی په 28 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1255 لمریز کال کې د ایران د اصفهان په نجف آباد کې وزیږید او مقدماتي علومې په خپل زیږن ځای کې زده کړل. ورپسې د زده کړو د دوام لپاره د عراق نجف اشرف ته ولاړ او د لوړو علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته اصفهان ته بیرته ستون شو او د ژوند تر پایه پورې څه د پاسه 10 کاله په تدریس بوخت شو. د ایران د اصفهان یو شمیر اوسمهاله ستر عالمان د هغه شاګردان دی. همداراز په دوو ټوکو کې حاشیه بر کفایت الاصول د هغه له اثارو څخه دی. درې څلویښت کاله مخکې د 1255 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 15 نیټه ایراني محصلین ایران ته د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جیمی کارټر په سفر او له محمد رضا شاه څخه یې په ملاتړ باندې په اعتراض کې د درس ټولګیو ته حاضر نه شول او پوهنتونونه یې بند کړل. کارټر داسې تبلیغ کاوه چې ګڼې د بشري حقوقو مدافع او په دیکتاتوري نظامونو باندې د وسلو د خرڅون مخالف دی. خو د هغه حکومت د شاله استبدادي رژیم سره ستر پوځي تړونونه وتړل او په ایران کې د بشري حقوقو په پراخې خلاف ورزۍ سترګې پټې کړې. تر دې چې د امریکا ولسمشر ایران ته په سفر کې د دې هیواد منفور دیکتاتور محمد رضا پهلوي د خلکو محبوب او ایران یې د ثبات ټاپو وباله. خو ډیر ژر د ایران د خلکو ازادي غواړي پاتون پیل شو او د کارټر له دغه سفر څخه کابو 14 میاشتې وروسته بادشاه وپرځېده او په ایران کې اسلامي نظام حاکم شو.
نوښتونه ګران اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ازالی اصغر عابدی د خپل ګران همکار
جمیل حسین بنگش
سره ساسو درانه حضور ته حاضر سویو چې د نوښتونو د لړۍ یو تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ د نوښتونو په خبرونه کې په ایران کې د پوځي، روغتیایي، اقتصادي، هنري او د ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د نویو لاسته راوړنو په هکله تاسو سره غږیږو. د دې اونۍ خبرونه به په ایران کې د سرطان ضد درملو د تولید له موضوع سره پیل کړو. نو زموږ سره ملا پاتې شئ.
عزیزانو د ایران او د ترکیې د هیوادونو ترمنځ د سرطان ضد درملو د تولیدولو د ټکنالوژۍ د شریکولو تر هغه په ترکیې کې 2020 میلادي کال د ټکنالوژۍ د شریکولو تر ټولو غوره طرح انعام ترلاسه کړ. دغه سیالي هر کال په ترکیې کې د اتو اسلامي پرختی هیوادونو په دارالانشا کې ترسره کیږي. د تین د شبکې مشروع ویل چې هر کال د اتو اسلامي پرختی وادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ د انتقال تر ټولو غوره طرحه انعام ترلاسه کوي او یا دا چې د یادو اتو هیوادونو څخه یو هیواد کومه نوې ټکنالوژۍ له یو بل اسلامي هیواد سره شریکه کړي هم کوي شي په یاد سیالۍ کې د انعام د ترلاسه کولو نوماند وګرځي. دا په وینا پر روان میلادي کال کې د ډی ات د ټکنالوژي او د انتقال شبکې د اسلامي وادونو ترمنځ د ټکنالوژي او د انتقال لغوره پروګرامونو د ټاکلو دوه هم پړاو سرته ورسوه. په یاد پړاو کې مختلفې طرحې له ایران، ترکیه، انډونیشیا، ملیشیا، افغانستان، لبنان، عراق، کاناډا، امریکا، سویزرلینڈ، ایټالیا، امارات، جنوبی کوریا، آذربایجان، جمهوریت او چین څخه ترلاسه شوی. دغه شبکې د پریکړې سره سم اسلامي هیوادونو ساینس پوهانو کې په لویدیځو هیوادونو کې وی مقاوی شي یاد پروګرام ته خپلې طرحې وړاندې کړي. سږ کال یو څلو اختر هې د یاد شبکې سره شریک شي وي چې د یادو طرحو د ټکنالوژي کچې لګښتونه موده او ګټو ته په کتو سره یوازې لس طرحې ورستنی مرحلې ته لاره پیدا کړه.
د داتن د شبکې د سرمنشي په وینا لس طرحې چې ورستی پړاو ته لارې موندلې وې د درملو، طبي تجهیزاتو، الکترونیک او مایکرو الکترونیک، نانو ټکنالوژۍ او مصنوعي هوش په ډګرونو کې وه چې د ماهرانو د فیصلې له مخې د ایران او ترکیې ترمنځ د سرطان ضد درمل د تولید د ټکنالوژۍ د انتقال طرحه تر ټولو د غورې طرحې په توګه وټاکل سوه او انعام یې ترلاسه کړ. د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژیو د انتقال د غوره طرحې سیالۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د پردیس د ټکنالوژیو د پارک په نوښت سره ترسره شوې. د سیالۍ موخه د اتو اسلامي هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژیو شریکول دی. د دغو اتو اسلامي هیوادونو لوړ ظرفیتونو ته په کتو د ټکنالوژۍ انتقال د یادو هیوادونو له اقتصادي ودې سره هم مرسته کولای سي.
ایزانو د ټکنالوژي په زمينه کې په یو بل لاس تراوډنه کې د یو پوه بنسټ ایرانی شرکت سیلونکو داسې ټوکر جوړ کړی چې په وشمندانه توګه تودوخه تولیدوي او په ساړه کې د بدن د تودوخې درجه ثابت ساتي. د دې شرکت د مدیر په وینا نن سبا کولی شو په نرمو سطحو باندې په مستقیمه توګه سینسرونه او روټونه تولید کړو. په دې اساس د داسې ټوکرو په تولید کې بریالي شول چې دا سینسرونو په مټ د تودوخې درجې معلوموي او تودوخه ثابته ساتي. د دغو ټوکرانو څخه په مختلفو ځایونو کې کار اخیستل کیدی شي. هغه زیاته کړه چې ایران اوس د ځان ګرمونکي ټوکرانو د تولید ټکنالوژۍ ترلاسه کړې ده چې د کم وزن او نرمښت له امله د جامو د جوړولو لپاره کارول کیدی شي. دغه نانو ګرمون کې سینسرونه خوځښته ستونزې نرمېسته کوي او د وشمند ټوکرو یوه بیلګه بلل کیږي. ټوکر کله چې پاور بینک سره وصل شي سملاسي د حرارت تولید پیلوي. دغه محصول په هر ډول حالاتو او هر ځای کې حرارت تولیدوي. دغه ټوکر هم د راز د عضلاتو د خخیدو او بدن درد له علاج سره هم مرسته کولی شي. یا ټوکر پر کیږي او پر بل هیڅ ډول ویر او یا الکترونیکی اوزار ته ضرورت بیا نه لري.
همدارنګه په تیرونه کې د ساينس او د څېړنو د نړیوال څار د موسسه آی سی ل راپور سره سم 401 اتیا ایرانی پوهان د نړۍ د یو سلنه غوره څېړونکو په شمیر کې راغلي دي. د دې موسسه یو تر ټولو مهمه دنده په اسلامي نړۍ کې د وتلیو لیکوالانو او د هغو پوهنیزو لیکونو معرفي کول دي کوم چې تر ټولو زیات استناد پسې وي دي. همدارنګه د یادو هیوادونو د پوهنیزو تولیداتو او د څېړونکو موندنې او کشفیات جاجونه هم د دې موسسې له دندو څخه شمیرل کیږي. د یو هیواد پوهان د هغه د پوهنیز نظام د ودې تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. په دې خاطر د هغوی پیژندګلوۍ له زیات اهمیت څخه برخور دی. کوم څېړونکي چې په خپل څېړنو او موندنو سره نړیوال اعتبار ترلاسه کړي د نړۍ د یوې سلنې د غوره څېړونکو په توګه ټاکل کیږي. همدارنګه دغه ډله د نړۍ د 40 په غوره څېړونکو او پوهانو کې هم راځي. د راپورونو له مخې د نړۍ 40 غوره څېړونکي د نړۍ کابو 70% علم او پوهه تولیدوي او د نړۍ 50% علمي استنادونه هم په دغه 40 څېړونکو باندې کیږي.
ایزانو د آی ایس سی د سرمنشی په وینا د کلاوډ انالیټکس یا ډبلیو او ایس شرکت په تیرو لسو کلونو کې په دوه ویشتو پوهنیزو ډګرونو کې د ای ایس آی یا د ځانګړنو په څیړلو سره هغه څیړونکي ارزولي کوم چې تر ټولو زیات استناد په شوی دی. په دې توګه په هر یوه رشته کې څیړونکي د هغو استنادونو له مخې چې ترلاسه کړي منظم شوي او له هغو نه وروسته د نړۍ یوه سلنه تر ټولو غوره څیړونکي ټاکلی کیږي. د نړۍ د یوه سلنه تر ټولو غوره څیړونکو د سنجولو او د ټاکنې معیار هغه استنادونه دي چې د هغوی په علمي آثارو شوي. په همدې اساس څیړونکي توانېدلي چې په خپلو څیړنو او آثارو سره په تیرو لسو کلونو کې نړیوال اعتبار ترلاسه کړي. دا ترلاسه شوی او راپورټونو له مخې په مختلفو څانګو یا رشتو کې د څیړونکو شمیر یو شان نه دی. دا یاد څیړونکو یو سلو اویا کسان یعنی 15% یوازې د انجینیرینګ له څانګې سره تړاو لري. تر هغه وروسته د کرهڼیزو علومو رشته ده چې 85 غوره څیړونکي پکې ټاکل شوي دي، یعنی د نړۍ د غوره څیړونکو 12% جوړي. همدارنګه مختلفو موضوعګانو پورې اړوند هم 55 څیړونکي ټاکل شوي چې د نړۍ د غوره څیړونکو 12% جوړي. د نړۍ په کچه د ایران اکثره غوره څیړونکي په ترتیب سره د تهران پوهنتون، د تهران د طب د پوهنځي او د سنتي شریف له پوهنتون څخه دي. د نړۍ په کچه د ایران د سترو څیړونکو نوملړ یا لیست د کلاوډ انالیټکس یعنی اسینشل ساینس انډیکیټرز له لوري خپور شوی دی.
په تیره اونۍ کې د خوځنده تصویرونو د علومو اکیډمۍ د نړیوالو اوږده فلمونو ډاکیومنټریز یا مستندونو انیمیشنز موزیکل متن ګریم ځانګړي افیکټ او لایف اکشن لنډ فلمونه په څانګه کې د سلور نیو اوسکار د نوماندانو نوملړ خپور کړ او د اصغر فرهادي له لوري د قهرمان په نامه جوړ سوی فلم یې د سیالیو د دوام لپاره د تر ټولو غوره نړیوال فلم په څانګه کې قبول کړ. تر ټولو د غوره نړیوال فلم څانګې ته 15 فلمونه تر دې دمه لاره موندلې ده چې یوه یې د ایراني ډایرکټر اصغر فرهادي له لوري د قهرمان تر عنوان لاندې جوړ سوی دی. د استریا ستره آزادۍ، د بلجیم د لوبې میدان، د بوتان لونانا، د ډنمارک په صنف کې غویی، د فنلاند شپږ شمیره، د ریل ګاډۍ ډبې، د جرمنی زستا سړی یم، د آیسلند څخه وزګړی، د ایټالیا څخه د خدای لاس، د جاپان څخه ازما ګاډی وچلوه، د کوزوو څخه کندو، د مکزیک څخه د یرغمل شوی لپاره دعا، د ناروی څخه د نړۍ تر ټولو بد سړی، د پاناما څخه د کلیسا میدان، د اسپانیا ښه رئیس او د ایران قهرمان هغه فلمونه دي چې د نړیوالو د 15 غوره فلمونو په توګه ټاکل شوي دي. له یادو فلمونو به یوه فلم د غوره نړیوال فلم انعام ترلاسه کړي. د تر ټولو د غوره فلم د ټاکلو رایه چونې د جنوري د میاشتې په 28 پیلېږي او تر یوې اونۍ وروسته پای ته رسیږي، خو د کټونکو نوملړ د فبروري په 8 خپریږي. د اوسکار د انعام مراسم به د مارچ د میاشتې په 28 ترسره شي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. هیله چې د استفادې وړ مګرځدلی وي. په بل پروګرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. ګران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زالی اسقر عابدی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
استاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په 2018 میلادي کال کې د یمن مهمو پیښو په اړه یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. دوستانو په 2018 میلادي کال کې د یمن په ضد د سعودي ائتلاف د جنگ د ختمولو په ارتباط په خوشبینه سره پیل شو. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د 2018 میلادي کال د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په بهیر کې د یمن پر ضد د عربستان په جنگ نیوکا او اعلان وکړ چې په دغه جنگ کې له عربستانه د امریکا ملاتړ ختموي. په همدې لړ کې د بایدن حکومت درې اقدامات تر سره کړل. لومړی دا چې د دولت یعنی د امریکې نوی حکومت د انصار الله کوم غورځنګ دی هغه له ترهګرو ډلو لیست څخه وویسته. د امریکا مالیه وزارت د 2018 میلادي کال په فروری کې وویل چې د یمن انصار الله د ترهګرو ډلو له لیست وشتلې دی. دوهم دا چې د بایدن حکومت په فروری کې وویل چې په یمن کې د عربستان مرسته په تیرابیا په دغه هیواد د وسلو خرڅول بند کړي دي. د راپورټونو په اساس امریکا په یمن د یرغلیزو وسلو خرڅول بند کړي او دفاعي وسلو خرڅولو ته مغرض دوام ورکوي. دریم دا چې د بایدن حکومت همداراز په یوې بې مخینې اقدام کې تیم لیندر کینګ د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یمن لپاره وټاکه. لیندر کینګ په 2020 کال کې څو ځله سیمې ته سفر او خبرې اترې هم درلودلې دي. لیندر کینګ انصار الله د حالاتو د سختیدا مسؤول وبله او مدعی شو چې د یمن انصار الله غورځنګ هیواد یرغمل کړی او یوازې د مذاکراتو له لارې یوه عادلانه موافقه د یمن خلک ژغورلی شي. د یمن انصار الله غورځنګ د دغو تورنو د ردولو په ترڅ کې ویل چې امریکا په عمل کې په جنگ کې له عربستان ملاتړ ته مغرض دوام ورکوي او په یمن کې د تر ټولو ستر انساني کړکیچ په بڼه غوره کولو کې رول لري. په دغو سیاسي اړخونو کې څو نورې مهمې پېښې هم ترسره شوې دي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي مارتن ګریفیتس ماموریت د 2018 کال په جون کې پای ته ورسېده. ګریفیتس اوس په داسې حال کې له دریو کلونو وروسته خپل ځای سویډني ډیپلومات هانس ګرانبرګ ته ورکړی دی چې شمېرنې ښیي ملګرو ملتونو د یمن په کړکیچ کې یوه مطلقه ماته خوړلې ده. د ګریفیتس د ماموریت لپای وروسته د یمن د روغتیا وزارت ویندوی نجیب القباتی اعلان وکړ د کلابندۍ له امله 2,600,000 ماشومان له ناوړه خوړو کړیږي. د سنا د نړیوال هوایی ډګر مدیر خالد شریف هم ایران پیرس خبری آژانس ته وویل 15,000 یمنیان چې په لاعلاجه ناروغیو بوخت دي د درملنې لپاره له یمنه بهر تللو ته اړتیا لري. څه د پاسه 10,000 یمنیان د کبید پیوند ته اړتیا لري او همدارت څه د پاسه 15,000 یمنیان معلول دي چې که درملنه یې نه وشي نو معلولیت به یې دایمي سي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو نوی استازی د یمن په چارو کې له دریو نورو استازو سره توپیر لري دا دی چې ګرانبرګ د منځګړیتوب مذاکراتو او نشټو د حل په زمینه کې 15 کاله تجربه لري او د منځنی ختیځ په موضوع ځانګړی تمرکز لري او د 2019 کال سپتمبر د یمن په چار کې د اروپایي اتحادیه د استازي په توګه فعالیت درلودلې ده. پام دې لر کې د قطر الجزیره چینل د خبری سرچینې له قوله وویل ګراندبرګ جسورانه افکار درلودلې چې پکې تر ټولو مهم د ملګرو ملتونو د 2024 پریکړه لیک باندې سترګې پټول وو چې د انصار الله غورځنګ او غواړي له ښارونو شاتګ وکړي او خپلې وسلې وسپاري. له دې سره سره ملګرو ملتونه په 2018 کال کې د یمن د کړکېچ د ختمولو یا کمولو لپاره بریالیتوب نه درلوده. د 2018 کال د یمن په کړکېچ کې یو بل سیاسي پیښه د عربستان طرحه وه. عربستان د 2018 کال د مارچ په 22 د یمن د کړکېچ د اوارۍ لپاره چې پکې اوربند د سنا د هوایي ډګر پرانستل او د حوثیانو دولت ترمنځ د خبرو اترو له سره پیلېده او حل الحدیدې بندر له لارې د سونګو او خوړو د داخلېده اجازه وه. دغه طرحه په مختلفو جبهو په تیره بیا معرب کې د نښتو له سختېدا وروسته او د ملګرو ملتونو په وسیله د نښتو د درولو غوښتنه وړاندې سوی او د یمن د دولت، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه، امریکا او ځینو نورو هیوادونو له لورې هرکلی سوی دی. خوانصار الله له دغې طرحې سره مخالفت کړی دی او په یمن یې د عربي ایتلاف د حملو د بندېدا غوښتنه کړې ده. الوړی سیاسي شورا له ټولو پیغامونو او ایډیاګانو سره په مثبت تعامل کې د یمن په ثابتو دریځونو د ټینګار په ترڅ کې چې حاکمیت د یمن د خلکو روا حق په نظر کې نیسي جوته کړه. په راتلونکو خبرو اترو او بحثونو کې په دریو لومړنیو اصولو سترګې نسي پټېدلی چې د کلابندۍ ختمول، د هوایي ځمکني سمندري تیریو ختمول، د نیواکرۍ ختمول او همداراز د پردیو عسکرو ویستل او د یمن په داخلي چارو کې نه لاسوهنه. په حقیقت کې د انصار الله استدلال دا و چې د دغو دریو اصلونو له تحقق پرته مذاکره او اوربند معنا نه لري.
ایسانو په 2020 میلادي کال کې د یمن جنگ په سیاسي بدلونو سربیره په میداني حوزه کې هم د مهمو بدلونو شاهد وو. د یمن د مختلفو سیمو پر ضد د سعودیانو جنگ او بمباریو دوام درلوده، خو بریالیتوب په صنعا د یمن د ملي ژغورنې حکومت لپاره وو. د یمن سیاسي شنونکي او لیکوال طالب الحسنی په 2020 میلادي کال کې د دغه هیواد د بدلونو په سپړلو کې لیکي په پریکنده توګه هغه کال چې تیر شو یو هغه ټاکون کې او برخلیک ټاکون کې کال و چې یمن له 2013 میلادي کاله ورسته تجربه کړې، ځکه چې په هیواد کې له جنګي میداني نظره او همدارا سیاسي اړخ کې یو ستراتیژیک بدلون رامنځته شو. د پلازمینې په توګه له صنعا او په سره سمندر کې د الهدیدا د اقتصادي ښار له دفاع د یمن بریاوې په دوو لارو کې نښته بدله کړه. لومړنۍ لاره د عربستان حیاتي او اقتصادي هدفونو باندې د عربستان دننه د حملو سختي ده. په تېره بیا آرامکو باندې یرغل او همداراز په ریاض کې په حاکمیتي او پوځي هدفونو گزار کول. د دغې لارې ستراتیژیک او پوځي هدف د ریاض او واشنګټن د تصور په اپوټا تحقق پیدا کړ او پاربستان د دباو د اړم او د دغه هیواد خاورې ته د اوربند انتقال په توګه د استفادې وړ وګرځېده. دوهمه لاره ځایي او د یمن د ولایتونو په تېره بیا د سنا د ختیځ بیا نیولو پورې اړونده ده. دا یوه ستره تاریخي بریا وه چې جنګ یې له پلازمینې لیرې او له شمالي ولایتونو بهر ته چې تاریخي او حیاتي رکن او د هیواد د فیصلو مرکز دی منتقل کړ. په 2023 میلادي کال کې یو مهمه سیاسي امنیتی او پوځي بریا د یمن په مرکز کې له البیزا ولایت د داعش او القاعده وستل وو. القاعده لقبو د فی لسیز مخ کې نه لا 2023 میلادي کال رئیس د غسیمې ته نفوذ او جرړې پکې کړي وچې په دغه صوبه کې لا تکفیری ډلو سره مقابله کلونو کلونو او ډیر زیات لګښت اړتیا درلوده، خو دغه ستره بریا ترلاسه شوه او په ډیر کم لګښت ترلاسه شوه چې دغه چاره په عربستان او امریکا سخت گزار و، ځکه چې دغه ترهګرو ډلو په زلونو د سعودي تیریګر ائتلاف په عملیاتو کې د ګډون خبره کړې وه. یوه بله مهمه بریا د سنا لپاره ترلاسه شوه، د یمن په ختیځ کې د معرب د ستراتیژیک ولایت آزادول چې د امریکایي سعودي ائتلاف د عناصرو د راغونډېدا لپاره یو کیمپ او یوه اقتصادي سیمه ده. د معرب ولایت د یمن لپاره د سوریې لپاره د ادلب او حلب دوه ولایتونو په شان دی. په معرب سربیره د یمن ولسی کمیټې او پوز د دسمبر په پای ورځو کې د الجوف ولایت هم آزاد کړ. په 2023 کال کې د یمن شمالي سیمه آزاد شوې دي او داسې ښکاري د یمن ملي نجات حکومت به په 2023 کال کې لترهګرو او ګوډاګیانو نیواکا د هیواد د ټولو سیمو د آزادولو لپاره اقدام وکړي.
ایزانو د دې خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته ورسېدې. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
الله ممل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه، د تیرو خپرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خپرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.